اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمې نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي، خو اوس په موکړی لانډو خبرونه ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ویلي چې هېڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل پیټر پانه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د 3 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یو کمپ کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالستانو ملي ټولنې د سټیفانیک لینکس کی په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونې او ډارولو یو عمل بللی دی. سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته کار کاوه، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې دې ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپل منځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبریالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او ښځینه خبریالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبریالانو ته یې د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له 8 کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادام باغ کې د ونندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویپانه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویپانه کې موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ په ویپانه بسنه مکوي، زموږ د فیسبوک پانه ته هم سر ورخکارا کوي. بلونونه مینوال لري، تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټوئیټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونه ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په پایله کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو. لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شانم هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5:45 کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لبد مرغه کزو ام په افغانستان کې د کمپین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د جنو پر وړاندې د خوندې دروازې باندې دي، او بل کومې کمپین جنو چې د تشپګم سلف پوری غوی کم، یعنی محدود غوی مکتب ته دي، ځکه چې د غوی هغه مسیران خوندې دي هغه مکتب ته نه نزي. نو د دې سرک په غاړه سوال کوي یا موږ ته کوم دیزل غاسته ایټه ده، یعنی غوی نس کولای چې خپل هغه د مکتب کالی ځان ته برابر کی قلم کتابچه واخلي. ته خپل فکر وکړه، کله چې وینجلی ته د مکتب تګ اجازه ورنکړی سي، نو غوی ته به د انجلی د ورځې د انجون د ورځو المنځنه به معنا وي.
د انجلی باور وکړه چې له 15 کلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي هم کوم څوک چې راځي د پوجو اخلي دي ته په بدله چې یو ډیر غلي دي زه چې تیګم ورته ګورم، یعنی دماغ یې رد نه شي برداشت کولای. ان دي فامیل کې د دې ګروپ د څوک چې دي پلاټ دین مور هغه دوی چې خو هغه دي، یعنی د خو ته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت ارته دي پوت لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیرنی وایي چې لشبګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګه عمده سوزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصا شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کم دغه د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري، سکه لرو پرتو سیمو کې نش کولای چې نکي چې مکتبونه تر لاړ شي یا د فاصلې دی وځي یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نش کې د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی اقتصادي ستونزې ډېرې دي نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونه وکړي د سرک سر کارونه وکړي یا شاقه کارونه وکړي نه مثلا سرک سر ګدایو کې دا ډېر خطرناک کار دی اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي دي نه پیږي ډېر ظلم نخکار کیږي تجاوز پیږي مثلا د سرک سر جنګ کې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې نو دغه ستونزې د افغانستان جرګه وسره لاسو ګریوان دي د دوه تر څنګه تبنتوس هي ستونزې لري
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوې دي
ته افغانستان ماشومان لکه د نړۍ ماشومان کم حقونه شته باید ولري او کم حقونه چې باید خوندي وي نه لري د دوی اولنی حق د ژوند حق ته او مثلا چې دا باید تضمین وي د امنیت نظر خبر نو کوم دا اوس هم هر ځای کې د چاشته انتحار شته دویم حق د دوی مثلا د خرجون کولو حق ته حقوق د روړی نه لري دریم د دوی د تعلیم حق ته چې مثلا فیلان د لپاره مثلا تعلیمونه ګډوډ دي نشته یا د شپږونو پورته یا د لاندې می ستونزې او مشکلات شته نو دا هغه ستونزې دي چې جنګی لري اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دوه ودونه دي چې دا بل جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نحکار ته شپاره ستونزه لس څوار لس جنګی په اطراف کې ودیږي چې دا به خپل پاینده کې چې کله دوه مور کې دوه لپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي کله کله دغه سې وړې جنګ کې په بدو کې ورکول کېږي کله په بدل ورکول کېږي دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې دوه شتو خپل قانوني څه نه نه اتلس کاله پورې کې دوه سره لاس ګریوان دي او سره مخ کېږي
د ولسي جرګې یو بل پخوانی غړي ګلالي صافي بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته دیغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي
متاسفانه افغانستان کې د خزو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ د شروع کیږي او تر ټولو نه پوري د عملي په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قائل دي هغه حق خپل لورانو ته قائل نه دي په ټولو نه کې همداسې د تاوتریخواله عمده مسایل هم همدغه نه ځای نه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلې په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکی خپل لورانو ته قائل نه وسیږي دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولو نه جوړیږي منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي منګه متاسفانه د خوځ په مقابل کې د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو
اغلی صفوي تر ټولو زیاته ګیله له اوسنۍ حکومت څخه لري وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی
دا اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګینه پورته جنکی د مکتب نه محرومی کړي دی یو رواني جنگ د جنونو لپاره دی د دې وګدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري د دې په آینده کې بغیر د دې چې خپل بي سواد او متکی نور ته شخصیتونه وسیږي د بدرواني نگانه هم ډیر پنځوا کې پاتې خلګو سیږي ولې شي تل بد یو وړی کې ریلې د پاره باید یو چاته لاس وکټ کی چې ریته مثلا خرچه ورکی یا مثلا د ژوند تامین کی د خپل یو لوی بدبختی ده او د خوځو ژوند آینده ته به ډیر لوی صدمه ورسیږي کورنۍ ته لازم ده چې لاس کار شي او د کور نه د جلی مقام ته احترام وکړي او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیدن د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول د پاره غږ پورته کی تر څو چې موږ وشو کولای یو سالم ټولنه ولرو په سالم ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي باسواده مترقی په خپل مټ ولاړ په اقتصادي استقلال لرونکي په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به ایواد ودان کی
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو انجنو کېږي د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د انجنو لپاره سرخوږی وي
په سر باندې دا چې درانه پیښې وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړی کوم چې باید وې کړی چې وده ونه کړی دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټي ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کول اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور هم شیدې ورته ورکړي. دې لپاره باید تر 14 کلنۍ اته 13 کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا پیر نه درځي د مرګ وینو کچا دې مو یو وخت یې همیشه زیاتې وي، خصوصا په کلیو باندې کې چې دې له ماشوم په نه لاس کې څنګه دی. نو الهت یو وجه له هغه کمکینه نشو کی دا به سمونه یې تر دې سوي او هغه پوره خواړه به نه یې خسي.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. تربیه وخت ولري، الله مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم، مصباح صاحب تاسو هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څول شي دی. البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، یا د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضح توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز لپاره نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. دی عدالت ټینګواله په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه د نن کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اول الامر مسله چې من سراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بڼه لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسؤول اوسی یا پخپل د ځان مسؤلیت دی نفس مسؤلیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسؤل اوساتې پخپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت د ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې دی نظامونو ساتل خلکو ساتل وادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تضمین کړي عدالت بل کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستوف خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وګړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفه نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کوټ کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کوټ کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغه یې مانی شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلي وزارت او د ټولو نقش ته چې د امنیت د تامین دول لپاره عدالت پلی کی نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سره لیست تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلته څه ده
د دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې اړه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په ترنواندندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دا حکومت یې مکلف کړی دا چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینولو دلایل مختلف دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون د غلط فرهنګ چې منګ لرو په ټولنه کې خصوصا د خزو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
در من اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرې.
ਜੀਵਾ سلار باسا ورورا لا را سلار باسا دس روز رو نوید وسی وسی پشکری باسا دوسی وسی پشکری با ناوی مژاڑا پزورا ناوی ما مژاڑا پزورا ناوی ما مژاڑا پزورا دم زول درت ناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور